اسد سمی عباس قدر من دوستانو د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند حرکت وکوم. د افغانستان د ستري محکمې د اعلان لمخي سبا د کوچني اختر لومړی ورځ ده. په داسې حال کې چې سبا اختر دی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو یو هم د اوربند یا اورکم په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د اختر په ورځو کې په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د نسکور شوي الوتکې د لوېدو په اړه څېړنې دوام لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په یادو مسلو سربېره نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداروي د افغانانو د انتقال لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په اوسط ډول دوه الوتنې ترسره کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. او سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي نامزادي خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخښنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ستري محکمې د اعلان لمخې سبا د کوچني اختر لومړی ورځ د ستري محکمې پرون ماسوتن اعلان وکړ چې میاشت نه دلیدل شوی او له دې کبله نن د روژې د مبارک میاشتې دیر شمه ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سکال کوچني اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. په اکثره هیوادونو کې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي. د افغانستان حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپلو کورونو کې پاتې شي او بهر ته دې له تګ راتګ ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په خبري غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې د ځان او خپلو عزیزانو روغتیا ته لومړیتوب ورکړي او د اختر په ورځو کې د کورونو کې کښېني. د هغه ریپورټونو په اساس چې پرون خپاره شول، ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د هغه افغانانو د انتقال لپاره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په متوسط ډول دوه پروازونه وکړي. د دې ادارې ویاند علي سینا پرون د مې په 22مه ازادۍ رډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو شرکتونو له وړاندې سره سم به دا پریکړه کوي چې پروازونه څه وخت پایل او په یو الوتنه کې څومره مسافر ولېږدول شي. موږ به مثلا دې ته ګورو چې کامیر په هند کې څومره مسافر لري. هغوی به موږ ته خپل وړاندیز راستوي او موږ به د بهرنیو چارو له وزارت سره په ګډه کار کوو. د سینا په وینا تېره اونۍ له ترکیې، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان نه تر 1600 زیات افغانان رالېږدول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر 9000 زیات افغانان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. متحده عربي اماراتو له افغانستان سره د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وټنه روغتیایي مواد مرسته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د مې په 22مه وویل چې دا مواد کابل ته ورسېدل. دا له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د صحي مرستو د موادو دوهمه جوپه ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه چې کوم روغتیایي مواد ورستول شوي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د مرستې د موادو په الوتکه کې 150 تن افغانان چې په هغه هیواد کې بند پاتې وو او د بیرته ندو مالی توانې نه درلود وړیا کابل ته لېږدول شوي. په افغانستان کې د ریپورټونو په اساس د کرونا وایرس مثبت پیښې 9000 ته رسیدلې. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پیایي مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون د لاهور نه کراچۍ ته روانه وه، یو نوی مسافر او کارکوونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوه سیمه غورځېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د 6 کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې دا ټول په الوتکه کې سپاره کسان دي او که د سیمې خلک هم چې الوتکه یې پر کورونو غورځېدلې پکې شامل دي. دا ویره چې ښایي ډېر خلک مړه او ټپیان ویشته. د پیایي مشر ارشد ملک پرون مسؤولان په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د الوتکې سقوط د سقوط علت لا نه دی څرګند. الوتکه تر ناستې لنډه شیبه مخکې پرې د استوګنې پر یوه سیمه راغورځېدلې. د رپورټونو په حواله د الوتکې یو مسافر چې ژوندی پاتې شوی و په روغتون کې له خبریالانو سره غږېدلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په پاکستان کې پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې. دا سعودي ژورنالیست شمال خاشقجي نامزاد خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت خبرګون څرګند کړی. د جمال خاشقجي زوی صلاح خاشقجي پرون ویل چې د خپل پلار قاتلانی بخلی. جمال خاشقجي د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریال و. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې چې په اسنادو پسې ورغلی و وژل شو. د هغه زوی صلاح خاشقجي پرون ویل چې د یو کورنۍ د روژې د میاشتې په مناسبت د خاشقجي د قتل په تور نیول شو وګړو ته بخنه کوي. خو خدیجه چنګیز وایي چې هیڅوک حق نه لري د جمال خاشقجي قاتلان وبخي. هغې له جمال خاشقجي سره باید انصاف وشي په نوم کمپاین هم پیل کړی. جمال خاشقجي د سعودي چارواکو له سختو منتقدانو او مقالې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبرې دي. نوموړی تیر کال وروسته له هغه چې په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوت بیرته ژوندی راونووت. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د مستند فلم جوړونکو له ډلې چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی و درېیم تن هم په روغتون کې ساه ورکړه. لیبو نیموتس و 28 کلنه او په سخت حالات کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د ازادي راډیو ته ویل چې هغه پرون د مې په 22مه په روغتون کې مړه شوه. لیبو نیموتس و په بیلاروس کې له پیژندل شوو فلم جوړونکو و. نیموتس و 8 ورځې په کوما کې و او بالاخره یې ساه ورکړه. هغه د مستندو فلمونو له پروډیوسر ولادیمیر میخالوفسکي او د غږ له انجینر ماکسیم گاورلینکو سره په بیلاروس کې د کرونا وایرس په اړه پر مستند فلم کار کوو. ولادیمیر میخایلوفسکي 33 کلن او ماکسیم گاورلینکو 26 کلن و. دا غوی موټر د مې په 14مه له منسکا د کور په لاره ټکر شوی و. درې واړو د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د امریکا غږ ګډې ټلویزیوني خپرونې کرنټ ټایم ته چې روسي ژبه ده مستند فلم باندې کار کوو. د ازادي راډیو او ازادي اروپا مشر جیمی فلای پرون وویل چې د دې کسانو مړینه د دې ادارې او د هغوی د کورنیو لپاره لوی غم دی او د هغوی ځای به د تل لپاره تش وي. دا او خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان ستر محکمې د اعلان لمخې سبا یک شنبه د کوچنی اختر لومړی ورسته په دې موضوع په ریپورت سروې راوړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر خکیل خو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې تاوتریخوالی بند کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم درسره شریک کړو. د ګوډی اچار تنظیم پروګرام هم په دې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ. د سترې محکمې پرون د مې په 22مه ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشت نه ده لیدل شوې او له دې کبله نن د روژې د مبارکې میاشتې 30مه ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږکال کوچنی اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. اخوا په کابل کې چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې به په دې ښار کې بشپړ ګرس بندیز وي او د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي خلک په کورونو کې پاتې شي او د یو بل کورونو ته له ورتلو دې ډډه وکړي. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې به کابل ښار قرنټین وي. د دې وزارت ویان طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې پولیس به ګرځبندیز په جدیت پلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې دې پاتې سي.
سه روزی د کابل قرنطین است. مدیریت های گشت و گذار به شدت
تطبیق میشه و از هر نوع په کابل کې ګرځبندیز وي. په ګرځبندیز باندې به په شدت عمل کیږي. د موټرو پر تګ راتک بندیز دی. موږ خپلو پولیسو ته ویلي چې د وسایطو د تردد مخنیوی وکړي. طارق قاریان هم در از ویل چې د اختر په ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دي د خپلو دوستانو کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي. فیروز پرون په خبري غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې په اختر کې دي خپلې روغتیا ته اولویت ورکړي. خو د میدان ښار یو اوسیدونکي چې کابل ته د میوې د خرڅولو لپاره تللی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې خلک مجبور دي چې د روزي ګټلو لپاره له کورونو ووځي. هغه ویلي چې څو ورځې یې قرنطین مراعت کړ او بالاخره مجبور شو چې کابل ته د کار لپاره ولاړ سي.
اختر ته شل شپې یوه میاشت پاتې بیا راځو او چې مې وایه نخود ممیز بادام دا شی خرڅو سږ کال بیا تقریبا د روزې په 22 باندې مونږ راغلي میدان وردګو د ولایت مګر که کورونه هم دلته کابل کې دي په دولت بلانونه کول چې قرنطین ده که بازار ته مه راوځئ دوکانونه بند دي زیاتي به مونږ هم نه راوتلو پرې اوس مجبوره سو ځکه ټول خلک راوتلي داسې عاید مونږ نه لرو چې ګزارم پرې وشي کور کې.
ملګری ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې تر 55% زیات خلک د فقر تر خط لاندې وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکرراً خلکو ته خبرداری ورکوي چې که په کورونو کې پاتې نه شي د کورونا وبا به انساني ناورین پیښ کړي. د هغو رپورټونو پر اساس چې پرون خپاره سوي ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت پرون وویل چې نن به د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو لپاره چې په پاکستان کې بند پاتې شوي وو خلاصې وي او هغوی کولی شي چې افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو راستنېدل د کرونا ویروس د خپرېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. په پاکستان کې نږدې 50,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا نه ده څرګنده چې ننګرهار او کندهار ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره نن پر دواړو پولو څه ډول صحي تدابیر نیول شوي دي.
اخوا په کابل کې سره د دې چې د کرونا وایروس وبا کاروبارونه او د خلکو اقتصاد اغیزمن کړي، همدارنګه په روژې میاشت کې پرله پسې خونړیو بریدونو چاودنو او نامنیو هم خلک ځپلي، بیا هم خلک په یو ډول نه یو ډول اختر ته په چمتووالي بوختي. دوی نادر سره د کابل ښار کوڅو ته ځو او ګورو چې خلک اختر ته څه چمتووالی لري.
د کابل پل باغ عمومي سیمه ده. په ظاهره ښکاري چې دلته د کرونا وایروس څخه هیڅ کومه ویره شتون نه لري. دلته ډیری کسان راغلي چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. دا اخیستونکو له ډلې رؤوف راته وویل
سږکال وچه میوه کم اخلم، هغه هم یوازې د خپلې کورنۍ لپاره، ځکه چې د خپلوانو کورونو ته د کرونا وایروس له امله د تګ هوډ نه لرم او له خلکو هم غواړم چې اختر کې کورونو کې پاتې شي.
د کرونا وایروس د خطر تر څنګ د قرنطین ورځو کې غریبي او بیکاري هم د خلکو پر ژوند منفي اغیز پرېښی دی. سلیمان مزدور کار دی، هغه له خپلې غریبۍ شکایت لري او وایي چې د اختر لپاره د وچې میوې اخیستو وس نه لري. د کیک او کلچو او وچې میوو خرڅونکي هم د خرڅلاو د بازار کمښت څخه شکایت لري او وایي چې د وزګارتیا او قرنطین له امله د خلکو ورتګ کم شوی دی. میوه خرڅونکي رامین او خدایداد ازادي راډیو ته وویل
مونږ فروشات سکل کې بخښنه نشته، صفر ده، خلک سره پیسې نشته، د قرنطین نه دی ورغه له مواد جیک دی لار باندې او نور کول نه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه.
بازارونه والا کرونا ځپلې دي، خلکو اقتصاد ډېر کمزور دی. او چې مخکې به د 15 کیلو 10 کیلو شای اخیستل وسه هغه خلک 2 کیلو مال نه اخیستل اخیستل وسه نه لري، خلک اقتصاد کمزور دی، ضعیف دی.
د ښار په بل سنډه کې بیا خیاطان له خپله کاره خوښ کاری او وایي چې سږ کال یې ګراک ډېر شوی دی. د کابل په اندرابي سیمه کې غلام فاروق له دیرشو کلونو ډېر وخت کېږي چې خیاطي کوي.
دې اختر کې کاروبار دومره ښه و کې داسې سم زما کار خو ډېر ښه و، زر جوړې مونږ واخیستو او ټولو ګندل شوي دی. 15 ورځې شوي دی کې مونږ کارونه خلک ته نه اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې د اختر ورځو کې خپلو کورونو کې پاتې سي او د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر دې د خپلوانو کره تګ راتګ بند کړي. که څه هم د حکومت او عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو سره خلکو قرنطین نه دی مراعت کړی، خو ولیدل شي چې د حکومت سپارښتنې د اختر ورځو کې څومره په پام کې نیول کېږي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې د اختر په ورځو کې دې تاوتریخوالی بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو او افغان حکومت لخوا تر اوسه په اختر کې د اوربند یا اورکم په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي. لا هکره ورسته چنیش دی درې میاشتې مخکې طالبان او امریکا په خپلو کې افغانستان ته د سولې دروستلو تړون لاسلیک کړ. د روژې په میاشت کې په افغانستان کې بریدونه، نښتې او جګړې زیاتې شوې چې پکې سلګونه ولسي خلک مړه او ټپیان شول. افغانان په همداسې ناامنه شرایطو کې یو بل اختر ته هرکلی وایي. سکال چې پر جګړې سربیره د افغانانو کوچنی اختر د کرونا د وبا خپرېدو او د مخنیوي لپاره اقداماتو هم اغېزمن کړی. ملګرو ملتونو دغه تلخکی لوغاړو غوښتې چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دې تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس د جمعې په ورځ افغانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي په هغو هیلو کې ورسره شریکه ده چې د اختر له کړکېچ پرته او سوله کې تیر کړي. ډیبور الاینس پر ټولو واک لرونکو ټینګار کړی څو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هر څه چې شونې وي ترسره کړي او د طاعت او زغم د دغو ورځو درناوی وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد هم د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواوو لخوا لږ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم د جمعې په ورځ د جګړې پر ښکېله خواوو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې دې اور بند وکړي. خو هغوی چې په افغانستان کې د روانې جګړې رهبري کوي د کوچني اختر په ورځو کې تر اوسه د اوربند یا اور کم کومه یادونه نه ده کړې. طالبانو چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بریدونه زیات کړل، د اختر په ورځو کې د بریدونو د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودل شوې، خو د اختر په ورځو کې د اور کم یا اوربند یادونه پکې نه ده شوې. بلخوا افغان حکومت چې تر دې مخکې پر اوربند او د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کوه، د طالبانو د وروستیو بریدونو په ثواب کې د دې ډلې پر ضد د تاروزي عملیاتو د پایل اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د لیدنې پر مهال وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دوی اړ کړل چې له فعالې دفاع تاروسي حالت ته راشي. ولسمشر غنی په کابل کې د میندو او ماشومانو پر یو روغتون برید ته په اشارې وویل
بعد از ولادت شهید میشه. این خاموشی در مقابل از این گناست.
که څه هم وسلوالو طالبانو د کابل پر روغتون برید کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو د ګڼو نورو بریدونو مسؤلیت منلی. افغان سیاسي څېړونکی خوشحال خلیل وایي د طالبانو لخوا د امریکا سره د سولې تر تړون وروسته د تاوتریخوالي دوام حکومت هم اړ کړ چې له دفاعي حالت راووزي او جګړه شدت پیدا کړي.
جنګ دوام یې هغه تعهداتو ته چې دوی کړي وو چې اور کم به یې هغه باندې عمل ونه کړ، نو نه یوازې دا چې دغه مذاکرات وځنډېدل بلکې برعکس د افغانستان حکومت هم خپلو امنیتي ځواکونو ته د تاریخي حالت ته راوستل.
طالبانو د لومړي او وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کوچني اختر کې له حکومت سره درې ورځې اوربند کړی و. اوس چې روژه له ګڼو امنیتي پیښو او مرګ ژوبلو سره مله تېره شوه، ګڼ افغانان په اختر کې هیله مند دي چې تاوتریخوالی به کم او دواړه لوري به لږ تر لږه د اختر په څو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. خو تر اوسه هم افغان حکومت او همي وسلوالو مخالفانو په اختر کې د ورکم یا اوربند په اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا چې جګړه به پر اختر او که اختر به پر جګړې سویری وکړي، دا به د اختر په ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په کچ پورې تړلې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راښتې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د ایشیا ټایمز خپرونې په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف عوامل راسپړلي. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان یو موټی نه دي. لیکوال دوه فرضیې وړاندې کړي. لومړی دا چې دا ډله د طالبانو د مشر او یا بهرنیو ملاتړو لخوا اداره کیږي او له دې لیدلوري د طالبانو اکثریت او اقلیت لوري خپلو کې ارګانیک ارتباط لري. د لیکوال له نظره دویمه فرضیه دا ده چې طالبان په څو ټوټو ویشلي. د خپرونې په باور د طالبانو د بنسټګر او د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر لمړینې وروسته د نوموړي د ځایناستې پر سر د طالبانو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د واک پر سر کړکېچ رامنځته شوی. هغه څه چې د لیکوال په باور یې دا ډله په څو برخو ویشلې. په 2015 کال کې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته اختر محمد منصور د طالبانو د اصلي یا اکثریت لوري مشر وټاکل شو. د لیکوال په وینا د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکنه له بېلابېلو عکس العملونو سره مخ شو او د طالبانو یو اقلیت د ملا محمد رسول په مشرۍ رامنځته شو. د لیکنې په دوام کې ویل شوی د اقدامو خود چې ملا عبدالقیوم زاکر عبدالمنان مولوی محمد یعقوب او شمیر نور طالب مشانو ملا منصور د خپل مشر په توګه نه قبلاوه. نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم له لرې کېدو یو کال وروسته چې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونو د ادعاو له کبله له دندې لرې شو، د فوټبال نړیوال فدراسیون له یوې بلې جدي دوسیې سره مخ دی. د ورسپانې په وینا دې قضیې د زیانمنونکو ورزشکارانو د ساتنې په برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون ژمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستي. په لیکنه کې ویل شوي د هغه فوټبالرانو په شمول چې د هایتي د فوټبال په ملي پروګرام کې لوبې کړي یو شمېر ښځینه فوټبالرانو او کورنیو یې لوړپوړي ورزشي چارواکي تورن کړي چې ورزشکاران یې جنسي اړیکو ته مجبوروي. په لیکنه کې ویل شوي چې د هایتي د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس هم تورنو کسانو کې شامل دي. په هایتي کې چارواکو د دې دوسیې پر څېړنو کار پیل کړی دی. ورسکان ولایت کې یو شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سکالي غنمو په زیات شمیر مرزونه کړي او که دولت ورسره همکاري ونه کړي نو زیات زیانونه به وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو شمیر کلو ته تللی او دغه رپورټ چمتو کړی.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیز طرف ته د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورالله خپلو پټیو ته اوبه ورکوي. نورالا چې په فرض روژه کې بیل په لاس کې دي او پر مخ یې خولې رابهیږي ډېر پریشانه معلومیږي.
چې مقصد 15 خروار غنم یې کول، دغه سرخۍ چې وکړي یو نیم یو خروار پکښې کمی.
دی وایي ځکه پریشانه دي چې غنمو یې د ژړي او سیاکوناک مرضونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وایي د بزګرۍ په برخه کې شاوخوا 1.5 کاله کاري تجربه لري، خو بیا هم نه دي توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
ژر مرض ګوره بلګونه ژړۍ ورته وایي، ډېرې به په برباد رسي. بس سیاکوناک لري هغه هم بس په درو وژو کې یو وژې
میندرودی په سیمه کې دلته په پټیو کې ولاړ غنم د تنو له لوري جړ شوي دي او پر پاړو یې هم یو ډول پوډر غوندي مایع پرته ده. دا د بزګر راز محمد د فصل دی. دی له حکومت غوښتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دغه ځکه کرلې ده چې 15 خروار غنم به وکې کړي وای، مخ چې مرض نه وای او زهردمه به شای چې تقریبا 15 خروار شپږ خروار توان به اوس خامخا ورسېږي د مرض په خاطر باندې چې کمبوت وو کې غنم کمزوري سوله. زموږ سره ځانګړې باید ده چې داسې مرسته وسي، نو موږ غواړو چې مثال موسی راسي کومکونه را سره وسي او یا دواوی مثال وس پیدا شي چې دواوی خلکو ته ورکړل شي چې وو پاشل شي د مرض په خاطر باندې داسې دواوی ستا چې د مرض پر برابر باندې بس دوا دي چې دا مرض ورکی خلکو پیدا کړی دي پیدا شوی دي.
د ورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندېښمن کړی دي او وایي په دې سره به په دغه ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړی وو، خو دې اندېښنه لري چې سږ کال شاید دا حاصل نیمایي ته راکښته سي. د ارزګان ترڅنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړی او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم، ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظت نباتات. ریاست هر ولایت رئیس نه خودم منبع امام آقا شما چی کنم بگم در بخش امراض و آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم، چون این دکترها خود داره چنی صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنن، 6 ولایت تعقیب میکنن، 34 ولایت تعقیب میکنن.
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزګرانو هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنی د برخې متخصصینو د روزنیز ورکشاپونو پر مهال دوی ته ښوولي وي، نو اوس به یې د لاس په تڼاکو ګټلې روزي له خولې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان دا نړیوال هوایی شرکت مشروعی چی پا کراچی که دا الوتکی دا سکوت پاله چیرنه که دا پیخ پا وقت پا الوتکه که طول نه نوی مسافره و کارکون که سپارو. پا دیاره با نور جزیات دا فرشته جلالزهی پا ریپورت که وارو.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ایم مشر ارشاد ملک پرون ویلی چې الوتکه له لاهور کراچی ته روانه وه. ملک ویلی چې د الوتکې پیلوټ ته ډاډ ورکړ سوی و چې پر میدان راکوزېدلی سي. الوتکې تر کوزېدو لنډه شیبه مخکې سکوت کړی دی. ارشاد ملک د ویډیویي پیغام پرون پر ټویټر خپور کړی. هغه ویلي الوتکې پیلوټ په آخري خبرو کې ویلي چې تخنیکي ستونزه لري. د هوایي کنټرول برخې ورته ویلي وو چې د کراچي د هوایي ډګر د ځغاستې دواړه لیکې تیارې وي چې پرې راکښېني، خو پیلوټ پرېکړه کړې وه چې تاو شي. موږ پر دې چې ستونزه څه وه او ولې تاو شوی دی څېړنې کوو. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت انجینیر طاهر حسین چې پرون یې د الوتکې سقوط په خپلو سترګو لیدلی، اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي
نوائز آئی جیسے کوئی چیز رگڑتی ہوئی اوپر سے بہت زور سے گری ہے. جہاز کی جیسی نوائز ہوتی ہے ویسی نوائز نہیں تھی.
اول یو لوی ڈز شو لکه اوسه چې لاسمان را غوځېدلی وي. د الوتکې سقوط ته ورته غږ نه و لکه زلزله داسي ټکان راغی. د اوبو د یو لوی ټانکر د انفجار په څیر غږ سو. کله چې موږ بام ته راوختو ټوله سیمه دود اخیستې وه. د افغانستان ولسمشر په پاکستان کې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د پاکستان له ولس سره په دې غمیزه کې ځان او خپل ولس شریک ګڼي. په پاکستان کې وروستی وار په 2019 میلادي کال کې اسلام آباد ته نږدې یوې مسافر وړونکې الوتکې سقوط کړی و چې هغه وخت 125 تنه پکې وژل شوي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم چین ته ځو. چین حکومت په تیرو درې لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي ودې ته هدف نه دی ټاکلی. د دې هیواد صدر اعظم پرون د چین د خلکو ملي کانګرس په پرانیستې کې ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا له کبله ځپل شوي اقتصادونه په پښو ودروي. په اړه یې اسدالله لودین تفصیل لري.
د چین د خلکو د ملي کانګرس درې زره استازو په پرانیستون کې غونډه کې لومړی د دولت د هغې پلان جزئیات واورېدل چې د کورونا ویروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیرته په پښو درولو په هدف جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ د قانون جوړونکو دغې غونډې ته وویل حکومت یې د کورنیو ناخالص عوایدو د کم تر کمه 3.6% کسر پلان جوړ کړی دی. چین له 1990 زیږدیز کال راهیسې هر کال اقتصادي ودې ته یو هدف ټاکي، خو په تیرو درې لسیزو کې سږ لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي کورونا وبا چین له لویې بې باورۍ سره مخ کړی دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او د ژوند د کچې معیاري کول یې د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس درې زره غړو ته ویلي هیواد له امریکا سره کار کوي چې د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز هوکړې لومړی پړاو عملي کړي. چین چې د نړۍ په کچه دویم ستر اقتصادي قدرت دی، د سږ کال په لومړۍ روبه کې اقتصادي وده د تیر کال همدې مودې پرتله له 6.8% کمښت سره مخ شوې. د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی دا کموالی په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. دغه ویروس چین کې تولید په ټپه درولی او لګښت یې ورو کړی دی. د چین د حکومت د اقتصادي ملاتړ په پلان کې چې صدر اعظم لی اعلان کړ د رغنیزو یا زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره حکومت 500 میلیارد ډالر ځانګړی پور په پام کې نیولی. دا په چین کې پر رغنیزو چارو د تیر کال د لګښت 2 برابره اندازه پیسې دي. د چین د خلکو ملي کانګرس عمومي غونډه چې یوه اونۍ وخت نیسي سږ کال د کرونا وبا له کبله له 2 میاشتې ځنډ وروسته ترسره شوه. وکیلان د بیجینګ په لوی تالار کې جرګه شوي دي او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ماسکونه بند کړي دي. د چین صدر اعظم ویلي هیواد د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ستراتیژیکې لاسته راوړنې لري. صدر اعظم لی ویلي چین کې لا ویروس له منځه نه دی تللی او حکومت د پراختیايي ودې لپاره لوی کارونه مخته لري. د چین د خلکو ملي کانګرس په پام کې لري چې د هانګ کانګ د حقوقي او امنیتي سیستم په اړه د قانون پر لایحې غور وکړي. دغه لایحه د هانګ کانګ د خپلواکۍ د محدودولو په لور یو ګام بلل شوی. تیر کال د دغه قانون په وړاندې د حکومت مخالفانو اعتراضونه کړي او اټکل دادی چې نوي اعتراضونه به هم وپاروي. هانګ کانګ د بریتانیا یوه مستعمره وه چې په 1990 کال کې یې کنټرول چین ته وسپارل شو. چین کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس پکې رامنځته شو، تر اوسه نږدې 83,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او له دې ډلې 4,640 کسان مړه شوي. نن جمعه د مې 22 هم په چین کې د کورونا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د افغانستان سترې محکمې اعلان کړی چې سبا یعنی د یکشنبه ورځ به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. دوی وایي چې پرون میاشت نه دلیدل شوې او نن د روژې دیرشمه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده عربي اماراتو څخه پرون د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د مرستو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په هغه الوتکه کې چې دا مرستې کابل ته انتقال کړي 150 تنه افغانان هم چې په متحده عربي اماراتو کې بند پاتې وو کابل ته انتقال شوي دي. دا پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی مشر وایي چې په کراچۍ کې د مسافروړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنه کوي. په الوتکه کې چې پرون له لاهور کراچۍ ته روانه وه، یو نوی مسافر وته کارکوونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوې سیمې راپرسېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د 6 کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې په ټول الوتکه کې سپاره کسان وو که نه. د سیمې خلک چې الوتکه یې په کورونو راغورځېدلې هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. ویل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمیر خایي لوړ شي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی نامزاد خدیجه چنگیز د هغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړي. د جمال خاشقچی زوی صلاح خاشقچی پرون وویل چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطرې کورنۍ د پلار قاتلینو ته بخنه کوي. جمال خاشقچی د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وبخې، او په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې چې په اسنادو پسې ورغلی وو ووژل شو. د جمال خاشقچی نامزادی ویلي هیڅوک حق نه لري چې د نوموړي قاتلانو ته بخنه وکړي. او د آزادې اروپا او آزادې رادیو د مستندو فلم جوړونکو له ډلې چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی و، دریم تن هم په روغتون کې ساور کړه. لیوبو نیموتسوا 3 او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمېنې منسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د آزادې رادیو ته وویل چې هغه پرون په روغتون کې مړه شوه. دوستان، تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 8 پیلېږي او د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 هم اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې یې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی شئ زموږ رپورټونه، اونیز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم د افغانستان په اړه نور رپورټونه راخلو. په هلمند کې د شفتالو حاصلات ډېر شوي. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د شفتالو د حاصلاتو زیاتوالی په تیرو 2 کلونو کې ساری نه لري. کروندګر او باغ لرونکي هم د شفتالو په زیاتو حاصلاتو خوشاله دي، خو د حکومت څخه ځینې غوښتنې لري. کوکنار کې شفتالو د هلمند کروندګر کوم یو ډېر خوښوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد الیاس دایره کوي.
د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې یو شمېر یې حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو شی لاد دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې در وسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بنان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان، خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډېر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامېږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډېر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره وسلوال مخالفین د دی ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د ناوي ولسوالۍ د عینک د سیمې باغلرونکی احمد چې شفتالو یې حاصل ته رسېدلی دی وایي دی هر فصل نږدې 1,00,000 پاکستاني روپۍ چې د 12 تر 15 زر امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10,00,000 روپۍ جوړې مانا بس اندازه تقریبا 15,00,000 روپۍ د جوړې شفتالو نه چې اوس موږ څخه څه سره خراب شي موږ سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی درخت هم راسخه مات شوی دی.
کلونه کړي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي، خو په ښکارا پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپل ځمکو کوکنار کوي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نه سینوالې. خود ندلی اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم، دو مټر درې مټر څلور مټر خامخا وځي ان شاء الله تباشه اورید چاو کمزوري ون خو برته خبره من مرچ کمزوري.
د 2019 میلادي کال په ورستوي کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی او د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شراکت زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپینږری محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکوي.
دا چې درخت شته چې 5000 افغانۍ هم جوړي
یو درخت
5000 افغانۍ خو دا دی وسه ته شوی نه په دې کې بالکل 5000 کریټ یو درخت به کیږي. 5000 کریټ شدا کې کریټ دوه مان دي هغه 5000 افغانۍ دي. دا برای بیخی جوړی چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند د کرهنې دراسات مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري، څو هغه کروندګر نور کښتونو او دانو ته راځي کړي چې د کلون رئیس یې د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښتې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نشي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي اساس کال د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډیر بیلابیل باغونه کړلي دي چې په ښکارا د کوکنار په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بغلان په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین غواړي په دې ولایت کې د غزانو یا چرمغزو زیات شمیر باغونه جوړ کړي. دوی وایي د دې ولایت هوا، خاوره او اوبه د غزانو د ودې او ښه حاصل لپاره مناسبه ده. د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس واسي روان کال د دې ولایت په 5 ولسوالیو کې د غزانو او بیا زر نیالګي کېنول شوي. دا موضوع تفصیل روح الله انوري اوري.
د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وای په ولایت کې د پیړیو راهیسی د غوزانو ځنګلي نیالګي نالول او ترې حاصل اخستل دود لري چې خلک ترې ښه ګټه ترلاسه کوي. د دوی په خبره چې همدې تجربې ته په کتو اوس غواړي چې په کونړ کې د غوزانو له اصلاح شو نیالګیو باغونه جوړ کړي. کونړ کې د کرنې او مالداری چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب الله عادل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په سږني کال کې کیږي. د ولایت په 15 ولسوالیو کې د غوزانو نږدې 80 زره نیالګي نل کړي دي.
سکل مونږ د دوه پروژو د لارې چې یو د جیف پروژه چې هغه د خاورې او د طبي منابعو په ساتنه کې کار کوي، دا غوې د طریقه مونږ تر 50 زره پورې نهال شانی کړي دي. خپل د وزارت زراعت د انکشافي بودیجې نه مو تر 10 زره پورې نهال شانی کړي دي چې تقریبا تر 80 زره پورې زمونږ نهال شانی رسیږي. چارمغز تر اوسه پورې زمونږ ټول شنی دي 80 زره پورې.
د عادل په خبره کوم ولسوالیو کې چې دوی د غوزانو باغونه جوړوي، هلته د ځنګل ساتنې او بیا رغونې دپاره شوراګانې جوړې کړي دي، ځکه چې د نوموړي په وینا باغونه د خلکو دي او ګټه هم خلکو ته رسیږي. حکومت یوازې هڅه کوي چې وهل شوي ځنګلونه بیا احیا کړي او ولسونو ته د ګټې یو منبع پیدا کړي. هغه وایي د کونړ د زیاتو ولسوالیو خاوره، اوبه او هوا د غوزانو د نیالګیو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره مناسبه ده، او دوی هڅه کوي چې کونړ د غوزانو د تولید په یو مهم مرکز بدل کړي. مسؤلین وایي د غوزانو باغونه هغو سیمو کې هم جوړوي چې هلته د نخترو او نورو ونو ځنګلونه وهل شوي. د دوی په خبره چې د غوزانو نیالګي له یوې خوا زر حاصل ورکوي او له بل پلوه به ورسره وهل شوی ځنګل بیا ورغول شي. د کرنې ریاست چارواکي وایي تیر کال په کونړ کې 1500 تنه غوزان شوي وو، او سږ کال هیله مندي چې دغه اندازه له 1400 تنو زیاته شي. د دوی په وینا چې په شپږ کالو کې به په یادو ولسوالیو کې په 3000 هکتار ځمکه باندې 350000 د غوزانو نیالګي کینوي. د کونړ اوسیدونکي هم وایي د ولایت په اکثرو ساحو کې د غوزانو محلي ونې ښه حاصل ورکوي چې هر کال ترې دوی په زرګونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي، او که چیرته ورته اصلاح شوي نیالګي ورکړل شي نو حاصل به یې څو برابره زیات شي. د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر سالارزي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم غوزانو بوټو چې تلته کارل شوي دا دوه درې کاله کېږي، خو نسبت تر پخوا یې اوس حاصل ډېر شوی دی. اسمار ولسوالۍ کې چې کوم دا حاصلات د دې بوټو راټولېږي، دا د دې څخه حاصل آباد ته، همدارنګه ننګرهار او کابل ته انتقالېږي، او که چېرته دولت نور هم دې خوا ته توجه وکړي شاید د دې حاصلات نور هم زیات شي او د افغانستان ټول خلک د دې څخه استفاده وکړي.
رازی خان په اسداباد کې د خوراکي توکو هټۍ لري، وایي
دوی ورځو کې د غوزان نه د شپږ شپږ نیم سو روپۍ خرڅېږي چې خلک غوزان نل کې او د دې دغه باغې ته دغه وکړي د پټو نه د حاصل ښه کوي، او دکاندارانو ته هم ډېره پیدا ده، ولکه کوم مالکان دي زموږ هغو ته هم پیدا ډېره.
په کونړ کې په داسې حال کې د زراعت ریاست مسؤلین د غوزانو د باغونو جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په اکثرو لرې پرتو سیمو کې له تیرو څلورو لسیزو د نخترو شنه او ښکلي ځنګلونه وهل شوي، او لا هم د ځنګلونو دغه قطع دوام لري چې ورسره د یاد ولایت ښکلا هم کمرنګه شوې ده. که چیرته په وهل شوو ساحو کې د غوزانو نیالګي نال کړی شي، ولس او حکومت یې په ګډه پالنه او ساتنه وکړي، نو له یو پلوه به یې سیمه بیرته زرغونه او ښکلې شي، او له بل پلوه به د غوزانو د حاصلاتو څخه زیاته ګټه خلکو ته ورسیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په بلخ کې یو شمېر خلک اړ او بې بضاعته کسانو ته د حکومت د مرستو د ویشلو په اړه شکایت لري. دوی وایي حکومتي مرستې د ځینو ادارو د چارواکو او همداراز په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوۍ او دوستانه اړیکو په اساس ویشل کیږي. کوم کسان چې له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوي دي، وایي له دغو مرستو څخه بې برخې پاتې دي او په ډېره ناوړه حالت کې ژوند کوي. د بلخ اداره د دې ستونزې په تایید سره وایي هڅه کوي حق حق تور وسپاري. په موضوع به د مجیب حبیبزی ریپورت واورو، ورپسې د غوړې اچار خبرېږي.
په بلخ کې یو شمېر خلک په ناعادلانه توګه د حکومتي مرستو د ویش په اړه شکایت لري. د نامنۍ له امله له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راکډه شوي کسان وایي چې دغه ولایت کې حکومتي مرستې اړ کسانو ته نه توصیه کیږي. د بلخ سیمه ییز حکومت د کووید 19 سره د مبارزې لپاره او همدارس د قرنطین شرایطو د سم پلي کولو په خاطر هره ورځ کابو دیر سره کورنیو ته لس ډوډۍ ویشي او همدارس د نورو بنسټونو د مرستو همغږۍ ترسره کوي. بېوزله او نادره کسان وایي چې د مرستې د ځینو ادارو د مسؤلانو او همدارنګه په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوۍ او دوستانه اړیکو په اساس نامستحق کسانو ته ورکول کیږي. په مزار شریف کې د نسیم مهری کمپ اوسیدونکی محمد خالق داسې وایي:
فعلا آمده در سایه شهر مزار شریف زندگی میکنم، بسیار با یک زندگی وخیم بسر میبره که امروز دولت از یا هیچ خبری نداره. به حساب یک دوستان خودشان اونما حیف و مجز میکنه، اما کمک صورت به افراد بی‌بضاعت نگرفته.
پا ولسی جرگه که در بلخ استازی هم در یاد و ادعاو پا تایید سروایی چه سیمه ایس حکومت نیوازی لکرونا ویروس را در مبارزه پا برخه که ضعیف عمل کرده، بلکه بوازل کسانو تا دمرستو پا ویشولو که هم چارواکی مدیریت نلری. لبلخ سخه پا ولسی جرگه که در خلق استازی گل رحمان هم درد پا دی باورده.
بیوازدی چه کمک کنند باید مستحق و بیوازد خلقو ته ورسیگی. متاسفر حال در تسیو کری حاکمه در چه کوشش کهوی چه اخپل و نگدو کسان تا ولو که اقتصادی را لحاظ خیموی بیا مغوی تا مرست و کمک رسیگی. کم کمک چه حکومت باید مستحقین و بیوازد سره ولی متاسفر آره مستحق هم سره در شوه بلکه
په بلخ کې مستحق کسانو ته د حکومتي مرستو د نه ویشلو د شکایتونو سره سره د محلي ادارې چارواکي وایي چې د مرستې د ولایتي او ملي شورا د استازو تر څار لاندې ترسره کیږي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې شکایتونه شته خو چارواکي هڅه کوي چې حق حقدار ته ورسوي.
مطابق طرز العمل اعضای شورای ولایتي، اعضای شورای ملي، وکلای مردم در ولسی جرگه هم ناظر مستقیم در این پروسه هست و اونا مستقیما میتونه این پروسه را تحت نظارت کنن و هرگاه تخلف تخطی را که در این روال میبینن شکایت خود را درج کنن.
در پدست حال که در چه پا ولسی جرگه و ولایتی شورا که در خلق استازی وی چه حکومت طول مرست مزار شریف خرد متمرکزی کردی، حال در چه پا ولسوالی که زرگون جنگ زپلی او بوزل کورانه اولی مرست تا ارتیا لری. مجیب حبیب زی ازدی رادیو بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. هیله ده چې له کرونا او د کرونا له وجې له رامنځته شویو جنجالونو په امان کې وی. هسې هم واضح دي چې د قرنطین له وجې په کورونو کې تاوتریخوالی ډیر شوی. مقصد احتیاط کوی چې د بوټونو، پیالو او جارو له ګزارونو څخه خوندي پاتې شئ. که خدای مکړه زخمی شئ نو روغتون ته تګ هم اوس لوی غم دی، یعنی شوله مو وخورئ او پرده مو وکړئ. له دې خبرو چې راتیر شو، د خپرونې په پا پایل کې به مو د ځونډي د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هره خبره کې ښځې ته مشوره یا معلومات ورکړي.
خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشی خوشی زنګونه مو وهه چې ډیر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډیر لري ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلی وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
شاشا اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بله د ځونډي مورې ته یې څه دې ویل؟
هلو د ځونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیرت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
ښه نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي وړه لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سر شته او په موبایل کې دې هم سر شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه د وړو لمدولو وخت دی، خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی مې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابوه. خم یو پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه د ځونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې ځونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته دي، موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایا چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
د کابل هوا خو اوس ډیره ښه ده، خو کله بیا دوړې دومره پکې ډیرې شي چې یو متر نږدې کس هم په اسانۍ نه لیدل کیږي. زموږ همکارې د دوړو او ګردونو د چارو له مسؤل سره مرکه کړې او د دوی په فعالیتونو یې خبرې ورسره کړې چې تاسې یې په نیک ساعت کې اورېدو ته رابولم.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپخان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ورک کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نه شوم.
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلئ او راوړئ څه به کوئ؟
تر هغه به ماسکونه غوندو د موټر شیشه به نکته کو هاو هم دارنګ د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازو
دا خو به تاسو کوي دغه غریب خاریان به تکي
دا غوي سګي ورسره مختدي مافیاتي ورسره حاصل کړی دی زه خو ویریږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د خار دوړې او ګردونه پرې پاکړو غریبو خاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نشي
ولې
ځکه چې د هغوی سږی او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي او کله چې هوا پاکه شي نو سږی او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي
په دې کار کې هم شک نشته خو رئی صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ
دا څه وایې مطالعه کوو ریسرچ کوو په فیسبوک کې لګیا یو مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو
په میټینګونو کې په چه شي غږېږئ
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو نو څه به کوو یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه
نه د دوړو همدا یو ریاست دی خو له دې سره موازي د دودونو ریاست د خټو او چکړو ریاست د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو دودونو خټو خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه
هو ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی نو که یې نور څه نه دي کړي دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي او همدغه کار د دوړو خټو خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ
ورک دې شي دا ماش د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژه اخیستلو تامه نه وای همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی بیرته مې د خپل ژوندې ماشین فعاله
دا خبرونه ننګیار ناشنا لیکلې او جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو شفیق لکنخیل صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ او زه همایون هیواد
مستقیم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بتا میں گم اس کو نیا مشوم تم رب یہ ترا خیا منزل میں کمالو یا حیو یا قیوم 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 المنزل
خیر میں چاہتا نہ رسی گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چھا پھر دے ہم ظالم یا مپانو رو ہم لانو رو یم مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بهر عبادت آفریدی نکردم بندگی از شرم و سارم از این عشق مجازیم برآورد با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم